اتوبه جشوې درنو افریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه پیل شو چې دا هم په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمیر د طالبانو د حکومت د سرچینو په وینا 1,015 کسانو ته ورسید. یونیسف وایي د قربانیانو په ډله کې لږ تر لږه 121 ماشومان هم شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا ویلي چې په دې سخته زلزله کې همداراز نږدې 70 نور ماشومان ټپیان شوي دي. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په جنوب ختیځ کې سخته زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.1 و. دې زلزلې تر ټولو زیاته مرژوبله په پکتیکا او خوس ولایتونو کې اړولې ده. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د وروستۍ زلزلې له ټپیانو سره د مرستې غوښتنه کړې. له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې زلزله کې 10,000 کورونه بشپړ یا څه ناڅه نړېدلي دي، خو نوموړی زیاتوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت کافي درمل نه لري. ښاغلی حقانی ویلي دي چې دا یوه لویه غمیزه وه، نو ځکه د طالبانو حکومت روغتیایي مرستو او نورو ضروري شیانو ته اړ دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. د دې وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور بیګاله ازادي راډیو سره په خبرو کې په بهر کې روزل شوي افغان پوځیان د هیواد شتمني وبلله.
په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان ځامیان د وطن قدر شتمني ده. د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت تیار دی چې یاد کسان د خپل زده کړو او مسلک مطابق په دندو وګماري.
د طالبانو حکومت په هند کې روزل شویو افغان پوځیانو ته په دولتي چوکاټ کې د دندو د ورکولو ژمنه داسې مهال کوي چې هند پنځشنبه په ورځ په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ډله واستوله او په دې توګه په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. پاکستان له یو چینایي شرکت څخه 2.3 میلیارډ ډالر پور اخیستی چې خپل د نقدو پیسو زیرمه چې په چټکۍ سره د کمیدو په حال کې د پیاوړي کړي. په دې اړه د پاکستان د مالیه وزیر مفتا اسماعیل بیګا څرګندونې وکړې. د پاکستان د مرکزی بانک د بهرنیو اسعارو زیرمه په بېساري ډول کمه شوې او د پاکستاني روپۍ ارزښت هم په بېساري ډول سقوط کړی دی. پاکستان په عین حال کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستو هڅو ته دوام ورکوي څو په دې هیواد کې سخت اقتصادي بحران کم کړي. پاکستان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د لویو شرکتونو په مالیه کې 10% زیاتوالی راولي څو نږدې 2 میلیارد نور ډالر لاسته راوړي او په دې توګه د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو شرایط پوره کړي. او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والری زالوژینی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونیو تلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل د اوکراین پوسټه په ختیځ کې د روسیې د توپچی ځواک په حمله کې سخت زیان اوښته دی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې شیګن راشي. اوکراین د فبروري په 14مه د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو څخه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړې، خو وايي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. د ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. د افغانستان له زلزله زپلیو سره پرون یو شمیر هیوادونو او مؤسسو د مرستو تازه ژمنې وکړې. راپورونه وایي چې زلزله زپلیو سیمو ته مرستې رسیدلې خو ویشل شوې نه دي. په دې اړه یو آزاد خبریال وایي
هغه مرستې چې ولسوالیو ته رسیدلې وي په کمپونو کې ساتل کېدلې ویل کېدل چې شنبه په ورځ ناوخته یعنی نن نو ویشل سي،
خو له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی بیا وایي
د 100,000,000 افغانۍ توزیع عملاً 13 ورځ شروع سو چې 495 د شهیدانو کورنۍ ته
د سرپل ولایت په بلخاب کې له طالبانو د اوشت قماندان کسان وایي
د طالبانو تهاجمي بریدونه شانس ول
په کابل کې د هند ډیپلوماټیک حضور بیا پیلیدا څومره اهمیت لري؟
هم یو لوی ګام دی، هم د طالبان حکومت لپاره یو ستر لاسته راوړنه ده، او هم د هند لپاره.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وروستي زلزلې د مړو شمیر په زیاتېدو دی، د نړیوالو بشري مرستو او د بسپنیش بنې دوام لري. پرون هم د ایران د بشري مرستو یو بل الوتکه او له پاکستانه په مرستو بار اته لارې افغانستان ته ورسېدي، او په عین حال کې بریتانیا او تایوان د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مالی مرستې اعلان کړی دی. د دې موضوع تفصیل احمد تکل باندې کوي.
د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره پرون جمعه بیا هم د بسپنیجمنې وشوي او د څو هیوادونو بشري مرستې افغانستان ته ورسېدي. د سره صلیب نړیواله کمیټه او د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې د پکتیکا دوه ولسوالیو برمل او ګیانې او د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ ته چې زلزلې پکې تر ټولو زیات تلفات اړولي د مرستو د رسولو هڅه کوي. بلخوا د متحده عربي اماراتو خبري اژانس راپور ورکړی چې د هیواد دیرش ټنه د مرستې مواد چې خواړه او نور د اړتیا وړ مواد پکې بارو پرون افغانستان ته ولېګل. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په بشري مرستو بار د ایران دریمه الوتکه چې خواړه درمل او جامې پکې دي پرون د خوست هوایي ډګر ته ورسېدله. همدارس بختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې له پاکستانه د مرستو په موادو بار اته لارې له زلزلې ځپلو سره د مرستې لپاره افغانستان ته ورسېدلې. بختر خبر ورکړی چې په دې موادو کې خیمه، کمپله، درمل او نور شیان شامل دي. د یو بل خبر لمخې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ترس پرون له افغانستان سره د 2.5 میلیون پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ. همدارس تایوان د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1 میلیون ډالر مرستې اعلان کړې. افغانستان ته د مرستې داسې مهال رسیږي چې د طالبانو چارواکي وایي په دې زلزلې کې لږ تر لږه 1,050 کسان وژل شوي او له 1.5 زر زیات نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې د قربانیانو په ډله کې لږ تر لږه 1,020 ماشومان هم شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا ویلي په دې سخت زلزله کې همدارز نږدې او یا نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. په عین حال کې ایمرجنسی روغتون اعلان کړی چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د لومړنیو طبي مرستو یو مرکز پرانیستی. د غیر حکومتي خیریه ټولنې پر ټویټر لیکلی دی چې د سیار کلینیک د زلزلې اصلي مرکز ته په تر ټولو نږدې ساحه کې په کار پیل کړی او وو ورځې دیونې بشپا ورځ پرانیستی وي. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په جنوب ختیځ کې یو سخت زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.1 و. د زلزلې تر ټولو زیات تلفات په پکتیکا او خوست ولایتونو کې اړولې دي. د دې زلزلې ټکانونو پرون جمعه د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې یو ځل بیا 15 کسان ووژل او یو لس نورې ټپیان کړل.
له بل خوا له پیشو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویندوی مولوی محمد نسیم حقانی وی زلزله ځپلیو ته د طالبانو د حکومت د مرستو بهیر پرون پیل شو. د پدې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل
د ژغورنې عملیات په پنځشنبه باندې پای ته ورسېدل. تیر ورځ چې د جمعې ورځ وه پیښه تر رسیدو په چارو کې دولت وزارت لکه څنګه چې رئیس الوزرا صاحب محمد حسن اخوند د شهیدانو رسو ته او همداسې زخمیانو ته د 100 میلیونه افغانۍ منظور کړي وې. د هغوی توزیع عملاً تیر ورځ شروع شوه چې 495 د شهیدانو کورنۍ ته ورسو ته د هر شهید ورسو ته 1,00,000 افغانۍ همداسې د چپی و کورنۍ ته 50,000 افغانۍ وویشل شوې چې د 495 د شهیدانو کورنۍ ته او 850 د زخمیانو کورنۍ ته دغه پیسو څخه ورکول شولې. زخمیانو حالت ډیر وخیم و، هغه کابل ته انتقال شوي دي.
له پیشو سره د مبارزه وزارت ویندوی مولوی محمد نسیم حقانی وو چې ویل له پرون څخه زلزله ځپلیو ته د نقدو پیسو مرسته پیل شوې ده، خو ځینې زلزله ځپلیو کورنیو نړیوالو خبري اژانسونو ته ویلي چې خوراکي مواد او خیمې سیمې ته رسیدلي مګر دوی ته ورکړل شوي نه دي. د زلزله ځپلیو سیمو د وروستي وضعیت په اړه نور حال په پکتیکا کې له آزاد خبریال رحیم خان خوشحال څخه اورو چې بر مل او گیانی تتلالیو
پنج شنبه او جمعه پر روز باندې چې موږ د گیان او برمل ولسوالیو څخه لیدنه وکړه، په دغه ولسوالیو کې مرستې دی ولسوالیو ته رسیدلې وي او ډیرې نورې پلاروي هغه مرستې چې ولسوالیو ته رسیدلې وي په کمپونو کې ساتل کېدلې ویل کېدل چې د منظم پلان لمخې به د شنبه پر روز نه وخت یعنی نه نو به شلسي. ولی خبره دا و چې زلزله ځپلو خلکو ویل چې دوی ته د خیمه او هغه څه چې دوی پکې پریوزي لکه توس نیالی او داسې نور دا وویشل چې تر څو دوی شپې ګرمې تېرې کړي. دوی ویل چې تر اوسه موږ ته مرستې ویشل سوي نه دي او مرستې په کمفونو کې دي. نن ورځ ورسره ژمنه سوې وه چې د دوی دپاره به مرستې ویشل کېږي. موږ چې دغه دوه ورځې دلته تېرې کړې په دغه سیمه کې 15 زلزله وسوه. وروستۍ زلزله د جمعې مبارک په ورځ په 10 بجې باندې وه چې شدیده زلزله وه او په دغه زلزله کې هم 15 تنه ووژل سو 11 تنه نور زخمیان سو. قسم دا زلزله تیزه وه خو ځکه یې ډېر تلفات ونړول چې خلک له کورونو وتلي وو، کورونه ډیری نړېدلي دي او خلک په ډاګونو باندې شپې ورځې سبا کبي خپلو کورونو ته لډاره نشي تلی. او د دې سیمې خلکو ویل چې دا لومړی ځل ده چې په دغه سیمه کې دومره ډېرې زیاتې زلزلې تر سترګو کېږي او کېږي. قسم دغه ساحه غرنۍ ساحه ده، پراخه ساحه ده او ډېری کورونه یې د غرونو په ډډه کې په لوړو لوړو جوړ شوي دي، له خټینو دیوالونو نه جوړ شوي دي. دغو خلکو بیا هم غوښتنه دا وه چې دوی ته د په وخت مرستې وویشل سي، له دوی سره د نغدي کومک ورکړل سي او دوی ته د کورونه جوړ سي، داسې مرستې دي ورسره وکړي چې د ډېر وخت لپاره دوی ته کفایت وکړي، کار وکړي. دا د دوی لوی غوښتنه وه.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1280 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په پام کې را چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا راتلونکو نه یو ځل بیا په افغانستان کې د شزو د حقوقو پر موضوع خبري وکړي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د شزو د حقوقو مدافع فعالان له نړیوال ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې افغان جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویاند رونالدو ګومز وی ټاکل سوی چې دغه شورا به د جولای پر لومړۍ نیټه په افغانستان کې د شوزو د حقوقو په برخه کې د اندیشنو په اړه بحث وکړي. نوموړي پرون خبرلانو ته وویل چې دا غونډه د فرانسې او اروپایي ټولنې د وړاندیز پر بنسټ جوړیږي. د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په یو مکتوب کې لیکلي چې د افغان شوزو او انجونو پر حقوقو د محدودیتونو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. په مکتوب کې په افغانستان کې د شوزو لپاره د کار او تګ راتګ د محدودیتونو یادونه هم شوی. د شوزو د حقوقو یوې فعالې فرشتي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې افغان شزی اوس د پوهې هغې کچې ته رسیدلی چې خپلې مشروع غوښتنې په وضاحت سره بیان کړي.
اولین خواسته شان ای هست که
د شوزو لمړنۍ غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د انسان په توګه وپیژندل سي او نور لمړنۍ او اساسي حقونه یې ورکړل سي، لکه د زده کړو، تحصیل، کار او د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د مشارکت حقونه چې دا د افغانانو له ټولنیزو او دینی او فرهنګي ارزښتونو سره په تضاد کې نه دي.
د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتنه دي چې په دې اړه یو بیړنۍ پریکړه لیک هم خپور کړي. میرمن یعقوبی وایي چې د شوزو د حقونو برخه کې پر طالبانو فشار نتیجه ورکوي.
هغه مرسته چې نړیواله ټولنه یې کولای سي دا ده چې باید طالبان اړ کړي چې د شوزو حقونه په رسمیت وپیژني. د شوزو د حقونو په برخه کې د نړیواله ټولنې فشار ډیر اغیز لرلای سي او اسلامي امارات دې ته اړ کولای سي چې د افغان شوزو لمړني او اساسي حقونه په رسمیت وپیژني.
طالبان سبان دی لاست میاشت مخ کی پر ټول افغانستان واکمن سول او له غره هیڅ شزی لکاره منسوی او دنجونو پر مخ د منځنوی شوونځیو او لیسو دروازې بند سیوی دی. طالبان ویلی دی چې شوزو تبه د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي او دنجونو د تعلیم په برخه کې پر یو لایحه کار روان دی.
ازادي رادیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هند او نورو هیوادونو کې روسل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. هند پنجشنبه په ورځ په کابل کې خپل سفارت ته یوه تخنیکی ډله واستوله او په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. آیا د کابل او ډیلی ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د جوړېدو په حال کې دي؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي او پخوانی ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او په سر کې ورته ویلي چې په افغانستان کې د هند د ډیپلوماتیک حضور بیا پیل څنګه ارزوي.
هند هم د افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو په څیر تصمیم ونیو چې کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ولري، که څه هم اوس مهال دغه حضور په ټیټه کچه باندې دی او د بشري مرستو د تنظیم او همغږۍ لپاره خودل شوی دی، ولې بیا هم یو لوی ګام دی. هم د طالبان حکومت لپاره یو ستره لاسته راوړنه ده او هم د هند لپاره، ځکه چې هند د افغانستان سیاسي اوضاع درکوي او ارزښت ورکوي او داسې ښکاري چې دوی نه غواړي چې بې تفاوته پاتې شي. او همداراز دوی پخوا هم د افغان ولس پخوا کې ولاړو، په ګڼو برخو کې دوی د افغان ولس سره مرسته کړې وه، کاغه د زیربنا برخه وه، کاغه د ظرفیت لوړول وه، د زده کړو برخه وه، په دې کې دوی زیاته سرمایه ګذاري کوله. نو ممکن هند اوس وغواړي چې په قلار قلار په دغه ټولو برخو کې خپلې هغه مرستې بیا پیل کړي. په ټوله کې د ټولو افغانانو لپاره دا یو ښه خبر دی.
د طالبان حکومت تقریبا ټول پخوانی پوځیان او د دولتي ادارو کارکونکي له دندو لري کړي دي، خو د هند فارغانو ته بیا وایي چې راشي دندې درکو. آیا طالبان پر احتیاط د کادرونو له کمښت سره مخامخ دي او کدا پریکړه سیاسي ده؟
له هند څخه د فارغ شویو پوځي کادرونو په اړه د طالبانو بیان که څه هم تر ډیره سیاسي بریخي، ولې هرکلی په کار دی. په تیرو شلو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان د نړۍ د مشهورو پوځي اکاډمیو او پوهنتونونو نه فارغ شوي وو. هغوی د ملي اردو او د پولیسو په لیکو کې کار کولو. متاسفانه چې یو شمېر هیواد پرې خودو ته مجبور شو او څوک چې په هیواد داخل کې پاتې دي هغوی هم د ژوند د ګواښ سره مخ دي. نو که چیرې طالبان دغه ژمنه باندې ولاړ وي، اول باید هغوی هم تشویق کړي او په خپلو مناسبه دندو ته ورکړي، صلاحیتونو ته ورکړي. دا به د ټولو لپاره د تشویق باعث شي.
شم صاحب، د پاکستان غبرګون بچوي په هغه صورت کې چې د کابل او نوی ډیلی روابط خشي یا بیرته د پخوا په څیر عادي شي؟
د هند سره مستقل اړیکې ساتل او پالل به د طالبانو د خپلواکۍ یو ازمیخت وي. طالبان په دې باندې تورن دي چې ګنې د پاکستان سره ډیر نږدې دي او پاکستان نه غواړي هند په افغانستان کې کوم بارز نقش ولري. حتی د بازو سرچینو په حواله د کابل د تیرې اونۍ برید چې د سکانو په ګردوارې تر سره شو، ویل کېږي چې په دې کې هم د پاکستان لاسو، چې ممکن د هند او د طالبانو د تازه جوړ شوي اړیکو د خرابولو په هدف تر سره شوی وي. پاکستان به کوشش کوي چې د دوی ترمنځ بے باوري رامنځته کړي او د هند د فعالیت او د پرمختیايي کارونو په افغانستان کې مخه ونیسي. طالبان د لپاره به دا یو ستر چیلنج وي چې هم پاکستان خوشاله وساتي او هم د هند سره اړیکې وساتي.
مننه. او رسې پښتنه شم صاحب، چې له کابل سره د هند او پاکستان اړیکې له تاریخي پلوه تاسو څنګه پرتله کوي؟
هند یو ځانګړتیا لري چې د پاکستان په پرتله هند تل کوشش کړی دی چې د افغان دولت سره او د افغان ولس سره ښې اړیکې وساتي. برعکس، پاکستان تل د افغان دولت په مقابل کې چې کوم وسلوالې ډلې جنګېدلې دي یا مخالفین دي، د هغوی حمایه کړې ده
او د کابل د واکمنانو سره تل د دوی اړیکې پک پاتې شوې دي. نو هند دغه یو ځنګړتیا لري چې دوی تل د افغان ولس په خوا کې ودرېدل دي.
په خوانې افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سرپل ولایت له بلخاب ولسوالۍ څخه د طالبانو او د هزار طالب قومندان مولوی مهدی مجاهد د وستوالو ترمنځ د نشټو راپورونه ورکول کیږي. مجاهد ته نږدې سرچینې وایي چې په دې جګړه کې دواړو خواو ته مرشوب لاوشته ده. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت دا ادعا یو مخ ردوي.
د طالبانو په لیکو کې د خپل منځي اختلافونو اوازې نور نو له پردې وتلې دي. د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو یوازینی هزاره قومندان مولوی مهدی مجاهد ته یوې نږدې سرچینې چې د موضوع د امنیتي حساسیت له وجې نه غوړي نومې په راپور کې راشي ازادي رادیو ته ویل چې د پرون مخام په جګړه کې د طالبانو ځواکونه لسیمه په شاتاک ته اړ شول، خو د سرچینې د اډ عالمه خې د قومندان مجاهد وسلوالو ته هم تلفات ووختل.
د طالبانو تهاجمی بریدونه شانس ول، موټر او تجهیزات یې لمنځه لاړل، څو کسان مړه او ټپیان سول او په شاته کې وکړ. خو یو تن انتحاري ځان د مجاهدینو په منځ کې وال وزاوت چې په نتیجه کې د ولسی دفاع درې غړي مړه او څلور تن نور ټپیان سول.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړې او نښتو راپورونه ردوي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه چې ولې دې سیمې ته د طالبانو ځواکونه استول شوي ازادي رادیو ته ویل چې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره هر ځای ته ځواکونه استولی شي. ښاغلی ټکور وویل چې هلته هیڅ ستونزه نشته او د هر څه یوازې تبلیغات دي. مهدی مجاهد دیارلس کاله مخکې هغه مهال چې بهرني ځواکونه لا په افغانستان کې وو د طالبانو پر لیکو ورګټ شو او د هیواد په شمال کې د جمهوریت نظام په سقوط کې هم مهم رول ولوباوه. خو وروسته له دې چې طالبان څه کم کال مخکې واک ته ورسېدل د طالبانو له اصلي ډلې سره مخالفت پیدا شو. ویل کېږي چې مهدی مجاهد له طالبانو څخه د حکومت په اډانه کې د هزارګانو لپاره د پراخې ونډې غوښتنه کوله، خو طالب مشرانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره نه یوازې د هغه بلکې د نړیوالې ټولنې او د کورنیو سیاسي ډلو غوښتنې هم له پامه غورځولې دي. لبلې خوا سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د بلخاب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د جګړو د پراخېدو له ویرې خپلې مینې پریښې او نورو سیمو ته کډه شوې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په غزنی ولایت کې موټر چلوونکي د لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي سړکونه که له یوې خوا د سختو جګړو پر مهال د طالبانو په لاس شخ کړای شوي او ماینونو خراب کړي، نو له بلې خوا د باري موټرو تر ټاکلي حد زیات بار پکې جری جوړې کړي دي. د طالبانو حکومت چارواکي ډاډ ورکوي چې لوی لارې به ورغول شي.
د کابل کندهار پر لوی لار غزنی ښار ته څیرمه په شاباس سیمه کې د موټرانو ګڼه ګڼه دلته ډیری موټران دوری دوری تیریږي. که څه هم چې دغه موټران په پاخه ډمبر سفر کوي، خو ډیری هغه یې په خاورو او دوړو لړلې وي. وجه یې هم د ډمبر مات مات او کنډې کپر حالت دی. په دغه ځای کې د بریالي په نوم د بار وړونکي موټر موټروان خپل موټر درولی او تر شیشه یې سر راایستلی دی. دی د دغه لویې لارې له خراب او کانډی کپر حالت څخه شکایت کوي.
دا لاره ډیره خرابه ده. موږ چې کور ته ولاړ شو په درې ورځې مو د بدن دردونه نه شکېږي. چې دا د لارې کډې مو ووي خواستغې مو کې او یو بریک نه دی نه دوه جې نه پنځه جې بس دا لاره پر هر کیلو متر باندې د لس لس کډې ډېرې دي. خدای غوښتنه درو چې دغه لاره خیس ډېر به موږ ساس او ډېر به خشاره ستا دا موټر دومره در بدره دی زیاده دا موټر لا در بدره کړی.
بریالی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل که دغه لار جوړوي له کابل تر کندهار په شپږو ساعتو کې موټران رسیږي، خو اوس دغه سفر په څوارلس ساعته کې وهو.
پر لارې کډیږي وروره، لاره خرابه ده، ټکرونه هم دغه عمله سه پېښېږي چې زه پر چپه لاس وروځم، هغه پر چپه لاس راووځي، د کډې سنبال کوو، هغه ورور ته نه کده ټکر ما پېسته راسي وایي سما پېسته راسي، ما خوڅه کوي زه خدای عثمان یم
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت په اړوندو کې د تیرو سوو لویو لارو موټر چلوونکي د دغه لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي تر څو پورې به د دوی خولې له خاورو دوړو ډکې او په دغه ماتو ماتو لارو به تګ راتګ کوي. ګران استاد له غزنی تر کندهار پر دغه خرابه لاره موټر چلوي. دی وایي د غزنی ولایت مقور ولسوالۍ په توده چینې سیمه کې مو د خراب سړک له امله موټر چپه سو، شاوخوا $50,000 تاوان مو وکړ. دا ډول په سوونو کسانو پر دغه لاره زیانونه ګاللي دي. ګران استاد وایي دغه سړکونه که یوې خواته د سختو جګړو پر مهال د طالبانو په لاس شخړی سوی ماینونو خراب کړي دي، خو بل لور ته بیا تر ټاکلي حد زیات بار وړونکو موټرو هم جرۍ پکې کښلې دي.
بخیر ډیره خرابه ده، پر دلار باندې باید اول خو دا جرونه چې دغه جرونه تاسې هم وینې موږ هم وینو، او بل دا کډې دي، دا کډې بیخي ډېرې سوي دي، کډې نه ټکېږي. یوه ورځ راسې چا مټو باندې خاوره راچولې وه، یا دا کلي والا راچولې وه، یوه ورځ ډکېږي چې دا مازې مټران پسېږي، بله ورځ بیا هغه کیسه ده.
که دغه موټر چلوونکي اوس د طالبانو له حکومت څخه د دغه لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دغه لویې لارې به رغول کېږي. د ټولګټو چارو وزارت ویان مولوي مصباح څو ورځې وړاندې په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل وزارت یې په پام کې لري چې له کابله تر کندهاره او بیا له کندهاره تر هراته لویه لاره له سره ورغوي.
ټولګټو وزارت پلان لري چې د کابل کندهار او کندهار هرات لوی لار چې شاوخوا 900 کیلومتره اوږدوالی لري د عامه او خصوصي مشارکت لاري په داسې ډول په اساسي ډول ترمیم او بیا ورغوي چې د پروژې هر یو برخه پر 100 کیلومتره ویشل شوی وي.
په دغه ځای کې د موټر چلوونکو ترڅنګ د سیمې خلک هم د خرابو لارو له بد حالت څخه شکایت کوي. دوی وایي د دغه سړکونو له امله نه خپلو کارونو او نه هم خپل رنځوران روغتونونو ته پر وخت رسولی سي، چې له دې امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
موږ د خوږیاڼو ولسوالۍ د زاوی د سیمې څخه زلزلې ډېر دلته کورونه خراب کړي دي او سیلابونه راغلي دي. موږ د مرستندوی ټولنې څخه دا هیله کوو چې موږ وضعیت ته پام وکړي، او ډیر سخت سیلابونو او زلزلې خلک خراب کړي دي، او الله دې وکړي چې دا موږ غږ لوړپورو مقاماتو له تاسې ورسوئ. ډیره مننه.
زه محمد ګل د کابل نه دا پیغام تاسو ته پیګم چې موږ د تا چې د ازادۍ راډیو دواړه سرویسونه چې هم د دری دوم د پښتو د ټول نمګر خوشاله یو، او موږ ټول د دې منندوی مننه ترې کوم، ځکه چې موږ ته په هر وخت کې هغه کوم چې یاخه او یا ترخه خبرونه دي، مثلا غمجن خبرونه دي، په هر وخت کې رسول دي. او دوام دا کوم پرونه چې کوم خپه خبرو او یا ټول افغانان خپه کړی دي، خوست او دي پکتیکا کومه پیخه سوی ده، خدای ټول تو پیخ دی نو کور کې لزانه باید کوشش وکړي چې ټول دومره شای دي خلکو ته ورورسو چې دی دوی څه نه څه خپي وشي، اگر که وبي او که پیسې او که هر څه شی وو، دی وخت کې دی چې یو ګلاس بوتم ضرورت پیخي، او یو وخت کې دی چې ډیر کم شان باندې دغه مشکل حل کیږي. نو موږ ته شته دی خدای تو پیخ راکړي لزانه لری کو یو ته ورسو عام مرونه دي.
سلامونه او نیکی هیله، زمانم حبیب مایار دی او د مشرقی تیمور څخه دغه پیغام لیږم. ډیر هر څه د مخه زه د زلزلې د قربانیانو کورنیو ته خپل تسلیت وړاندې کوم. دا یو ملي ماتم دی او موږ افغانان ټول په دې کې سره شریک یو. زه په خپل افغانانو خویندو وروڼو باندې غږ کوم چې د خپل وس مطابق د زلزلې د قربانیانو سره هر ډول مرسته وکړي، او په خاصه توګه باندې د بهر میشتو افغانانو څخه مې غوښتنه داده چې د مرستې لپاره پیسې راټولې کړي او د خپلو خپلوانو له طریقه څخه دغه پیسې د زلزلې قربانیانو ته ورواستول شي.
تا تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د روانې خبرونې په دوام کې درسي ساعت لرو. په درسي ساعت کې هم جغرافیه تدریسیږي، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واوري. اروپا اتحادیه د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 یورو مرسته اعلان کړه. د اتحادیه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې نقدو پیسو به زلزله ځپلو ته لومړني روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه، سرپناه او درمل برابر کړل شي. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس اعلان وکړ چې هیواد به افغان زلزله ځپلو ته 2,500,000 پاونډ مرسته وکړي. په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمیر د طالبانو د حکومت د سرچینو په وینا 1,150 کسانو ته ورسید. یونیسف وایي د قربانیانو په ډله کې لږ تر لږه 121 ماشومان هم شامل دي. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د وروستۍ زلزلې له ټپیانو سره د مرستې غوښتنه کړې. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې زلزله کې 10,000 کورونه بشپړ یا څه ناڅه نړېدلې دي، خو نوموړي زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت کافي درمل نه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. د دې وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بهر کې روزل شوي افغان پوځیان د هیواد شتمني وبلله. پاکستان له یو چینایي شرکت څخه 2.3 میلیارد ډالر پور اخیستی. څوخپله د نقدو پیسو زیرمه چې په چټکۍ سره د کمیدو په حال کې ده پیاوړې کړي. په دې اړه د پاکستان د مالیه وزیر مفتا اسماعیل بیگا څرګندونې وکړي. او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والری زالوشنی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونو یو تلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل چې د اوکراین پوسته په ختیځ کې د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې سخت زیان اوښتی دی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسیږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او آزادې رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څیرونو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډیری برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هیواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنی چې د افغانستان د ځمکې ډیر لږ لوړوالی د سمندر لکه څخه د خمعاب سویل ویدیسته 295 متر دی چې دا ډیره لږ اندازه ارتفاع ده. خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطح څخه 1450 مترو ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بحر له سطح څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف، د امو حوزه. با، د هلمند حوزه. جیم، د ننګرهار حوزه. الف، د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با، د هلمند حوزه. د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه یا کښته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګوزره رااخلي، چې په عمومي توګه د ګوزره دښتې، جهندوم، امیران دښتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادي راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړی برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکې د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړوو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته. او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي. لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی، او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپنه مبارکه هلته پرته ده. نو د خرقه مبارکې د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپ سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي، او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سیکاله څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکی مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده، او د افغانستان د پاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته ووایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي، او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د غزو له مخې کیږي، او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنی لامینونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار، جیب او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1349 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې، مهاجرتونه هم مثبتې پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړي دي. اول، منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دویم، د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، منفي اغیزې په ایچ آی وی د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل، څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په ایچ آی وی یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کیږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم، بندنیو هیوادونو ته د سرمایې لیږدول، کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې و خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول، د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم، د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم، د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ لاړ شو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولای شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم، په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده د دې اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم، د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل، څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي.